په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دیو ساته خبرونه کې مو به حمزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په دیو ساته خبرونه کې تاسو د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو، او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته اونیز پروګرام تاندهیلی هم وړاندې کوو. خو لومړی به د دې سات خبرونو ته پام راوړو. د مهم خبرونو سره ټکه د خبر پښتونخوا او کابل سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده، او ولسمشر بارک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانی غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا او کابل سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میشتاک حسین د سې شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري اعلان وویل چې یوازې د صوبې په چترال ضلع کې 3 لک خلک اغیزمن شوي دي. د ویلي د پلونو د لمنځه اتلو له کبله د دې غرنیو سیمو له نورو صوبې سره درسه درسه پرې شوي ده. د مشتاګنی په وینا دوی په چترال کې د سیلابونو له کبله د اوښتې زیان د پوره کولو لپاره 140 میلیونه روپۍ بیل کړی دی. په پاکستان کې د پشکال د بارانونو د لړۍ نن اومه ورځ ده. په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځ ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي برید له امله خوشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سې شنبې په ورځ ناوخته د دې پیښې په اړه خبرپاڼه کې ویلي دوی په دې اړه خوشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسکر وژل شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې موږ د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د ټپیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله لرو. دا له هغه وروسته ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د لوګر ولایت په برک ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسته په برید کې 2 عسکر ووژل شو او 15 نور ټپیان شو. خو افغان حکومت په دې پېښه کې د مرګ ژوبلې تر دې زیاته ښودلې ده. افغان ولسمشر اشرف غني په دې اړه د څېړنو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلی او بلې ټپې کړې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالزی نن مشال رډیو ته وویل تېره شپه ماخوستن د چپرهار اډې څیرمه د 2 سړکونو ترمنځ په ګلدان کې د ایښودل شوي بم د 14 له امله یو عام وګړی وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره سوي دي. د کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ په شاوخوا کې پرتې دي. د ننګرهار د سری میاشتې مشر ننګیالي یوسفزي له دې کورنۍ سره د مرستې په اړه مشال رډیو ته وویل
تر دې دمه مونږ 1003 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نخښه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو، او هغه کورنۍ که کمی یوازې مونږ نه پاتې وي نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
ننګیالي یوسفزي وویل چې د اچین سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتې کورنۍ غنیخیلو ته ورکړه سوې دي. دا بې کور سوي خلک وایي کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې له منځه تللي او اوس په ډیرو سختو مشکلاتو کې ژوند کوي. ولسمشر بارک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره دې د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر بارک اوباما د څرګندونې د سې شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې ده. دوی ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیاره او ذمه‌واره لاره ده. دی وای موږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو تر څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو. موږ به تر هغه وخته په قراره نکشینو تر څو چې مو په ایران کې بېګناه امریکایان بندیان نه وي خوشې کړي. د امریکایان باید خپلو کورنیو ته ستانه سي. سپین مانی په دې لټه کې ده چې ریپبلیکن ګوند له ایران سره د ایټمی تړون مخه ونه نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره ایټمی تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې دي. د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خبرو اترو پر مهال د ایراني پلاوي مشري کوونکي جواد ظریف د بنسټپالو اکثریت لرونکي پارلمان ته وویل موږ دا نه وایو چې دا تړون یوازې د ایران په ګټه دی، بلکې خبرې اترې تل د څه اخیستلو او څه ورکولو پر اساس کیږي. د پارلمان غړو داسې یو 15 کسیزه کمیټې ټاکلو لپاره رای اچولې دي چې د دې تړون د متن جاج واخلي، خو د کمیټې غړي تر اوسه نه دي ټاکل سوي. په ایران کې د ریاستي چارو په اړه د وروستۍ پریکړې واک لرونکي لوی مشر آیت الله علي خامنایي ویلي د دې به په کره توګه جاج اخیستل کیږي چې آیا د ایران ملي ګټې په پام کې نیول سوي دي او کنه. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړي په شام کې وژل سوی دي کوم چې به د لویدیز پر ضد د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته وویل چې د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل سوی. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د یو مشکوک ترهګر په توګه مطلوب. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جیف ډیوس ویلي چې محسن الفضلي د القاعده د هغو پخو غړو د شبکې مشر و چې پر امریکا او د هغو پر اتحادیانو او ملګرو د بریدونو منصوبې جوړولې. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادېږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو که په ریډیو کې نه وینو په انټرنیټ کې موریدلای سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا هدفي وژنې زیاتې سوي دي. د دې لامل څه کېدای سي؟
اوس هغې زیات سړی اوله پکو دسي او بیا د مینځه اوچتوي. اوس هغې زیات تکړه ښارونو ته راغلي دي او په ښارونو کې پر اسانتي عملیات کوي. دوی لا پوره طور باندې ختم کړی شوي نه دي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو په سلګونه کورنۍ پر کډه مجبور کړی دی. د دې کورنۍ یو غړي مشال ریډیو ته وویل
ټول خلک خیمه والی څوک تام لا پراته دي، څوک هم داس په ډاک پراته دي، دلته اعتماد دي، کونډې دي. دا دولت چې موږ سره دا مرسته وکړه چې موږ لازمه کې راکا کورونه رال راکا باندې نه لرو.
د افغانستان د خوست ولایت بیلابیل مشران وایي له طالبانو سره په خبرو کې دی ولسی مشرانو ته لا ډیره پراخه ونډه ورکړل سي. له دوی څخه یو مشال ریډیو ته داسې وویل
علما شته، ډیر فاضل خلک شته، قومي متنفذین خلک کې دي چې کومونه بسره وندې دا صلاحیت ته وسپوري نو پر اختیار سره کېدای شي هم طالبان دي تاذیریږي هم مخالفین نور هر څوک چې دي داوی تاذیریږي دا پروسه پر اختیار افغاني شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننی او د خبرونې په دویم نیمه کې تاند هیلي 19 پروګرام هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په پاکستان کې نن د پشکال د بارانونو د پیلسوي لړۍ ومه ورځ ده. چارواکي وایي چې د دې بارانونو له کبله د راغلو سیلابونو په لړ کې په لسګونه زره خلک اغیزمن شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ نن په ومه ورځ هم روانه ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د شپږ شکلو نه علاوه 9 پلونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او یو هوټل په شمول فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د مشتاق غنی وینا وه چې خیبر پښتونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 14 کروڑ روپو د امداد منظوري ورکړې ده پکې به 10 کروڑ روپۍ د بیا بحالې په کارونو خرج کولې شي. د ترڅنګ زر د خوراکي موادو پیکټ هم په متاثرینو کې تقسیم کړي شوې دي. د نوموړي وینا وا چې بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,80,000 څخه زیات خلک متاثر شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 کورونه په جزوي توګه متاثر شوي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA چارواکي محمد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د چترال متاثرینو ته د خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړې کیږي. دې نه علاوه د چترال نه پېښور ته راتلونکو مرکزي سړک هم د موټرو لپاره خلاص کړی شوی دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د محمد عمران وینا وا چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او دریای کابل په شمول دریای سوات او ځینې نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دی. دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي دي چې متاثرینو سره د هر ممکن مرستې وکړي. وزیر اعظم نواز شریف نېشنل های وی اتارټی ته چترال ته تلونکو N45 سړک د هر قسمه ټرافیک لپاره د کولاو ساتلو هدایت کړی دی چې په امدادي کاروایانو کې څه قسمه مشکلات رامخې ته نشي. یاد دوی چې د موسمیاتو محکمې د چترال په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې تر راتلونکو 3 پورې د دمې دمې سره د نور بارانونو کې دوه پیشنګوئی کړی ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي او دا په داسې حال کې دی چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې له څه باندې 1 راهیسې پاکستاني پوځ عملیاتو ته هم دوام ورکړی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا وسلوالو د خپلو کړنو لپاره تکتیک بدل کړی او که څنګه؟ پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سواوي کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه 1 راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې لیکړی دی او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وای وسلوالو د لویو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عزب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوںنے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب عزب.
دی وای وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغه هم له ضرب عزب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدی عملیاتو لپاره پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هغوی شبکاو د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغې له کبله وسلوال خپاره شوي او په وړو وړو ډلو ویشل شوي دي. خبریال او شنونکی اقبال خټک له اطهر عباس سره هم نظر دی، خو وایي اوس وسلوال زیاتره په ښارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي. که وسلوال په ښارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلیږي نه؟ خټک زیاتوي په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد آپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په ښارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې وي، هغلته کې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام عملي جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شان دغه عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې ښارونو په طرف باندې فوجي عملیات خبره ده.
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اطهر عباس هیلمن ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
پامیر ساحلو له شمالي او جنوبي وزیرستانه به کورسی به خلګو وای بدامنی پوځي عملیاتو او د کډوالۍ له کبله د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اغیز سوی دی. د وزیرستان د ځینو ماشومانو پلرونه وای ک یو خوا د دوی ماشومان د شاري ژوند په طریقو خبر سوی دي نو بل خوا ته په ماشومانو کې د محرومۍ احساس هم پیدا سوی دی. انیس اجمل په دې اړه رپورت لري.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګه به یې د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دیرے گا ہو ہم گا چاغا تصدیق بدل سو کا نا چکیم دین کی ماں زندگی دے رہا پکیمتے سے یا باہر خان کے ہم گا کہ تو بھی کدی نویر شیا کا نا تاریخ ہونا بات دے رہی تاریخ ہو کے تو بھی ہو نکل رہا کا نا.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالۍ پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېدو، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کولو سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي او د دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو کړه شوې ده، هغه خو ختمه شوې ده. زه هول زموږ بچیان چې کوم دي کنه هغه خا اثر نه دی وړه، هغه خراب شوی دي. نو دا موږ ویلای شو یا یو په ډاګه به یا چې زموږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی. د دغه اثر نه د خلاصولو لپاره مطلب دا چې فلحال زه داسې څه نه وینم.
له وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوړ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه خو بدو دواړو طریقو سره اغېز کړی دی. دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدنو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمخت للو احساس پیدا کړي.
هر یو کار دنیا کې چې کېږي هغه پازیټیو او نیگیټیو دواړه اړخ ناراضي. زموږ د ماشومانو هم داسې حال لکه ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو قرآنو سره کوم تعلق لري، هغې چې داسې بچیان هم دي چې هغه لږ د معاشي غلط طرف ته روان دي، چې هغې کې بېکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده، ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیانو هغه د ښارونو خلک ولیدل، هغې تعلیم ادارې ولیدلې، هغه ټیلنټ یې ولیدو نه دا مقابله هغه یو
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکو ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
په ماشومانو باندې ډېر لکه موږ چې څنګه په مشرانو وایي په دې باندې ډپرشن رالو یا نو ماشوم غریب خو دی چې مسله یې هغه اکسپرس کول هم نشي، بیا کله د پور والو نه والټه کول ملاویږي دا ماشوم نور شوی دی یا دی جاړي یا خبره نه مني.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وایي چې د شمالي وزیرستان نه په بې کوره شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
ماشومان خو ډېر زیات، مطلب چې 9-10-11 مهینې چې په کور نه بهر نو هغې کې دا خبره وه چې مطلب ماشومانو به ویل چې مونږ سکول ته زړه کوي چې مونږ سکول ته ځو. دا پالیسي میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي کنه دوته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي نو هغې دپاره چې دی هغې نه پہلے ډېره مطلب پالیسی په چار دی.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نه شي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته ورکډه سوي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونه کورنیو ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیا نور سامانونه ورکړي دي. بز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د تیرو سوونیو په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګونه پیل شوي وو، لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبه په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر دې دمه مونږ 1003 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نخښه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو، او هغه کورنۍ که کمی یوازې مونږ نه پاتې وي هغه زمونږ ته په رسپرلو شو سیمو کې، نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول، بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
مال دا چینو له سوالې د مامان د کډوال پښتنه د غوښې مننه کړو، نور حکومت ته ویو چې بس مونږ ټول په دغه سپر ډاک باندې پراته یو، به چې مونږ سره نور مرسته موشي، کورونه نه لرو، کورونه ټول را لوسو، ټول ارز مالونه هم پات شو، ارز حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست راته نه کټول خلک خیمه والی څوک تان نه پراته دي، څوک هم داس پر ډاک پراته دي، د اعتماد دي کونډي دي، دا دولت چې مونږ سره دا مرسته وکړي، مونږ لازم کې راکا کورونه رال راکا باندې نه لرو، دا دوه ورځ
تقریباً
ننګرهار د سری میشتي رئیس وایي چې د اچین، سپینغر او نازیانو ولسوالیو څخه چې کومې کورنۍ غنیخیلو ترا په کډه شوی وی، دوی په کې سکم یو لسو کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي، او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري، څومره بې ځایه شوي کورنۍ چې په نخښه شوي دوی به ورته مرستې ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو هلې ځلې او د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ایسارېدو په اړه لیکنه کړې ده. مجلې په دې اړه په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندونې هم راخیستې دي. شاهین بنیرۍ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
د روان کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ولسمشر اوباما په دې خبره آماده کړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې دې تادی نه کوي، ځکه چې د طالبانو د بیا راوچتېدو د مخه نیولو لپاره دا مهمه وه چې ځواکونه خپل کار لا دوام ورکړي. خو اوس ولسمشر غنی د امریکایي ځواکونو د ایسارېدو په اړه دا دلیل ورکوي چې د داعش وسلوره ډله د هیواد امنیت ته یو خطر دی، او مخکې د دې نه چې خپل ځان نور وغځي باید مخه ونیول شي. فارن پالیسی مجله د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی له خولې لیکي چې ولسمشر غنی دا باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه دې د جنوبي ایشیا د هیوادونو په کچه وشي او یوازې د دې مرکز د افغانستان نه، پر ضد دې چې ولسمشر غنی د هغه جنگ په اړه مرسته ترلاسه کړي کوم چې اوس د ناټو په هیوادونو کې هیر کړل شوی دی. هغه د داعش ډلې په شکل کې هغه جنگ ته اشاره کوي د کوم په اړه چې غربي نړۍ فکرمند ده. سپینې ماڼۍ لا تر اوسه د ځواکونو د راویستلو د عمل په اړه د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو ذکر نه دی کړی. وایي ولسمشر اوباما د خپل واک د دورې پای ته د رسیدو نه وړاندې د ځواکونو د راویستلو پلان لري، خو ولې د اوباما انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د هلو ځلو نه خبر ده او سار کوي چې د دوی راوچتېدل به د سیمې په امنیت سلوي اغیز ولري او کنه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به بیا ولاړ شو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. د افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران وایي کچیرې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره ولسی خلګو او مشرانو ته ډیره پراخه ونډه ورکړل سي او د سیمې او ګاونډي هیوادونو د مداخلو مخه ونیول سي، نو دا خبرې اترې به د سولې د راوستلو لپاره ګټورې ثابت سي. د خوځ دي مخکښانو د څرګندونې تر یو غونډه وروسته له مشال ریډیو سره وکړي. نجیب لالوخي له نور حال راکوي.
د سه شمې په ورځ د خوځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه، له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. قومي مشر سخي جان سرحدي مشال را ریته ویل چې
ولس زیات تعداد خلک دي چې هغه 1.5 میلیونه نفوس لري، په هغه علما شته، ډیر فاضل خلک شته، قومي متنفذین خلک کې دي چې کومونه هم سره وندي دا صلاحیت یې ته وسپوري، نو پر اختیاز را کېدای شي هم طالبوندي تاظیرېږي هم مخالفین، نور هر څوک چې دي داوی تاظیرېږي، دا پروسه پر اختیا افغاني شي، خو په دې شرط چې پر اختیا سره لکه څنګه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ووي دا خبره دا پروسه افغاني شي، بهرني دولتونه د سیمې دولتونه دا ټول لوستنه وخلي او د زړه یې تل نه کومک سره وکړي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ستوري لمړنۍ او مستقیم خبری د جولای میاشتې په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوي. مدني فعال او ژورنالیست زید شانګر وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ لاړ شي چې ټولې ښکېرې خواوې پکې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نشي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نشي رښتینی همکاري نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ همسایه ځوانان مطلق اکثریت دي، هم شران یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سولې امنیت رامنځته شي، او د سولې رامنځته کېدل د پاره په هیواد کې دوی یو شمېر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
د خوست یو تن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غنی غوښتنې د ولس هیلې دي، خو شرط دا دی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کې ده، که د مشر دو، که د کونډې دو، که د سپینګیرې دو، که د حکومت په سطحه ده، خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړې دي ښه معقولي خبرې کړې دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شورا غړی شاهجهان عزیزی وایي چې ډیر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرستل کیږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډیره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په میک په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتل وو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار هم مشال راډیو ته ویلي چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د مذاکراتو لپاره احتمالاً د چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خی وبله که دا مذاکرات په خپل افغانستان کې وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ډار ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری شارګوټه کې د سو خبرو اترو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي د مری شارګوټې خبرې اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې لوی پرمختګ دی. عبدالحی کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې د مقالې لیکوال موید یوسف په واشنگټن کې میشته بهرنیو چارو کارپوه دی. دی وایي په مری شارګوټ کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څیړونکو اندازې غلطې ثابت کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ سا اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غنی په غوښتنه به پاکستان د طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتی شي چې پاکستاني اسټبلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غنی هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلای سي، او بله دا ویره هم ده چې که چرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پرېوځي. موید یوسف زیاتوي چې د مری خبرو اترو تر ډیره حده د پاکستان په اړه د خلکو په ذهنونو کې موجوده معما حل کړه، او واضح سوه چې تر پردې شاته ډیر څه روان دي چې په اړه موږ ډیر لږ معلومات لرو. لیکوال زیاتوي چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستاني پالیسي جوړونکو تګلاره اړینه نه وه، بلکې دوی دا فکر کولی چې د راضي کولو پالیسي به کار وکړي. د په خبره د مری خبرې اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پایل دی چې ملا عمر هم په ښکاره تصدیق وکړ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غرج است وقت پا پشتنخوا کی دا سہار لسنی میں بجی سوی دا دی سات دا خبرون لنڈی ستم پام راڑاو د خبر پښتونخوا کوبالی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سه شنبه په ورځ ناوخته په پېښور خبري اعلان ته ویلي چې یوازې د صوبې په چترال ضلع کې 300,000 خلک اغیزمن شوي دي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتي پوسټا د هوایي برید له عمله خوشینی څرګند کړي. د امریکایي ځواکونو د سه شنبه په ورځ ناوخته د دې پیښې په اړه خبرکړي خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې ډیر خوشینګ دي چې د افغانستان د ملي اردو عسكر ووژل شو. خبر پاڼه زیاتوي چې موږ د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د ټپیانو د زر تر زره رغېدو هیله لرو. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله بې کوره شوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو او ولسوالیو شاوخوا سیمو ته ورکړه شوي دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره دې د ایټمي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د سې شنبه په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې ده. د ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نور هوښیاره او ذمہواره لار ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره اټمی تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې. تاسو مشال ریډیو اوري او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبريالي رابع اکرم خان په دې کې ځینې ورسپانې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چترال کې طوفاني بارانونو او د سیلاب تباه کاریانو له وجې تر اوسه پورې 400 کلي متاثره شوي دي. د پاکستان پوځ او ضلع انتظامي لاړخه امدادي هلې ځلې روان دي، خو چې څومره کوشش هم وکړی شي د دې امدادي هلو ځلو نیمګړې پاتې کېدل فطري امر دی. ادارې لیکي چترال کې هنګامي حالاتو باندې قابو موندلو لپاره نه خو کارآمد مشینري شته او نه ضلع انتظامي سره سبل متبادل انتظام. په داسې حالاتو کې په اصولي توګه د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې له پکار ده چې خپله پوره تیاري ساتي. اداره مخکې لري چې صوبایي حکومت له په ماهرینو مشتمل یو ډله چترال ته لیګل پکار وي چې هلته د حالاتو جاج واخلي او د خپل سفارشاتو پرانا کې یو حکمت عملی جوړ کړي. اداره وایي چترال کې دا وخت کم صورتحال دی، نو ضرورت دی خبرې دی چې کومه تباہی وشوه چې په فوري توګه امدادي اقداماتو کې تیزوالی راوستي شي او د نقصاناتو یو رپورټ ته جوړ کړي شي. اداره اخیره کې لري چې تر اوسه پورې چې څومره امدادي سامان چترال ته لیګل شوی دی هغه ناکافي دی. صوبایي حکومت د سر نور امداد هم شروع کړي او تفصیلي جایزه نپسته د نقصاناتو ازالی لپاره معقول رقم ورکړی شي. ایکسپریس پرس پاڼه خپل ادارې کلی کې په کراچۍ کې د اختر په ورځو کې کچرته په مختلفو پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. نو هلته خبره دا مخې ته راغلی ده چې د سفوره د پیښې تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی او د دې پیښې ککړ ټول غټ وسلوال نیول شوی دي. ادارې لیکي په تیرو 100 ورځو کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې هم سیوا شوي دي او د اختر په موقع په کراچۍ کې د 80 اربو روپو خریداري هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي دا خبره دې اړخ ته اشاره کوي چې کراچۍ کې نه صرف امن بحالیږي بلکې کاروباری هلې ځلې هم شروع شوې دي. ادارې په وینا اوس ضرورت دا دی چې دا هلې ځلې په ځای ساتل دي او د اختر نه پس هم د امن او امان صورتحال قابو کې د ساتلو ذمېواري د قانون نافذ کوونکو ادارو ده. ادارې اخیره کې لیکي که د کراچۍ حالات نور هم ښه کیږي نو کاروباری هلې ځلې به نور هم زیاتېږي او سیاسي ګوندونو له د کراچۍ امن لپاره په یو ځای کار کول پکار دي. سیاسي اختلافات په خپل سي خو د ټولو ایجنډا د کراچۍ امن پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د دوو ورځپاڼو مقالې راخستې دي. نېشنل انټرست د افغان حکومت او وسروالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی دي چې آیا دا خبرې اترې به په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که نه. وال سټریټ جرنال ورسپانې بیا په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر سوي تړون بحث کړی دی. ورسپانې لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي. د دې دواړو مقالو لنډیز له یو لنډې دمې وروسته. نیشنل انټرسټ د لیکنې په پایل کې کاږي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو واستازو تیره اونۍ د پاکستان په مری شارګوټي کې په لومړي ځل مخامخ خبرې وکړې. ورسپانې لیکي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر لملاتړ داسې ښکاري چې دې خبرو اترو په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیلې پیدا کړې دي. د نېشنل انټرسټ په لیکنه داسې ښکاري چې ټول افغان طالبانو د سولې د ټینګښت لپاره د یو هڅې پریکړه کړې ده او لامل یې ښایي دا وي چې د پاکستان پوځ اشاره ورکړې وي. ورسپانې لیکي افغان طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي خو پاکستانی پوځ د پېښور او کوټي شورا او حقاني شبکې غړي دې ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. افغان چارواکي وایي چې دې خبرو اترو ته د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور او قطر دفتر ملاتړ ترلاسه دی، خو ځینې رپورټونه بیا وایي چې د عبدالقیوم ذاکر غوندې قمندانان د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. ورسپانې لیکي پاکستان شای له دې کبله طالبانو ته ویلي وي چې په خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دې ډلې یا خود ویشل کېدو او یا هم د پاکستان ضد تګلارې خپلولو ویره وه. د نېشنل انټرسټ په وینا خو بیا هم په مری شارګوټي کې سوي خبرې اترې د پاکستان او په ځانګړې توګه پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه یو ښه ګام دی. بل پلو امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر سوي تړون بحث کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي. ورسپانې لیکي په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د سیالۍ مخه نیول کېږي او بل پلو عربي هیوادونو ته وسلې ورکول کېږي. ورسپانې لیکي له ایران سره د لاس لیک سوي تړون بل هدف دا هم دی چې پر ایران د اټومي وسلو جوړولو لارې وتړل سي. د ورسپانې په لیکنه په عین حال کې ایران د بندیزونو لرې کېدو له کبله 150 ارب ډالر ترلاسه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس ورسپانې ته ویلي چې دا پیسې به د ایراني ولس پر ژوند او د دې هیواد پر اقتصاد ولګول سي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنی چارو وزیر وایي کا ایران اټومي تړون عملی کړي نو شایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ورباندې د لګیدلو بندیزونو لړۍ لری کولو بهیر هم پیل سي. د خبره جانکاري له امریکا ژغ رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال کړي ده. د ویل اول باید د امریکا کانګریس هم دا تړون منظور کړي. پامیر ساحل د هغه د دې مرکې لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ک ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره شوی اټومي تړون عملی کړي نو ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ورباندې د غرب لګیدلو بندیزونو لرې کولو عمل پیل شي. له امریکا غږ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل خو په دې برخه کې ایران ته ځینې کارونه کول پکار دي. دا وایي ځینې کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته کول پکار دي او هغه موضوعات باید حل کړل شي. نو چې ټولې ستونزې هوارې شي نو بیا به په بندیزونو کې نرمي کیږي. نو ښایي په دې کې شاوخوا شپږ میاشتې وخت ولګي. اصلا دا ګرانه ده چې کره وخت وټاکل شي ځکه چې دا په دې منحصره ده چې څه کیږي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې د ایران اټومي تړون پر قرارداد د رایه چونې په اړه جان کیری وویل د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په تړون د باور ښکارندوی وکړه. دا وایي د دې رایه چونې معنی دا ده چې خلک هیله مند دي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې تحول یا بدلون را روان دی. د امنیت په شورا کې هیوادونو د تړون په حق کې رایه ورکړه. هغوی په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو هیوادونو ترمنځ د سلانامې په ملاتړ رایه ورکړه او زه فکر کوم چې دا پر هغه تړون د باور ښکارندوی کوي او دا د ایران او ګرد نړۍ د راتلونکو په اړه د امید یا هیلې څرګندونه کوي.
for the future, for Iran, for the rest of the world.
جان کیری ویل د امریکا کانګرس دوه میاشتې وخت لري چې له ایران سره د شوی تړون په اړه رائے ورکړي او که کانګرس دا تصویب یا منزور کړ نو بیا به د دې عملی کېدل پیل شي. د په وینا همدا وجه ده چې د سپتمبر میاشت به ډیره مهمه وي. کیری ویل په بشپړ توګه د تړون له عملی کېدو سره به د ایرانی ولس د ژوند معیار لوړ شي.
I think that if the deal goes through and is fully implemented,
دا وایي که تړون په بشپړ توګه عملی شي نو د ایران ولس به د ژوند ښه معیار او د هغو بندیزونو د لری کېدو شاهد شي چې د کاروبار، سوداګرۍ، پانګونې او نورو داسې شیانو مخه نیولې. نو که تړون په بشپړه توګه عملي شي نو ډېر ښه کارونه به وشي. کیری ویل دوی په خبرو کې یوازې اټومي موضوعاتو ته توجه ورکړه. د ده په وینا د نړۍ ځواکمنو هیوادونو که پر نورو موضوعاتو خبرې کړې وای نو ښایي تر لسو کلونو خبرې روانې وای. کیری په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته په اشاره زیاته کړه چې امریکا به یقینا هیڅکله په ډیموکراسۍ او د خلکو حقونو او بشري حقونو باور پرې نږدي او تل به د دې لپاره درېږي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ اوکراین کې د مسافر الوتکې د راغورځېدو د پیښې په پلټونو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د هالینډ په ګډون څلور هیوادونه د دې الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه پلټنې کوي. په دې الوتکه کې په لسګونو کسان وژل شوي وو. ملیحه امیرزاده نور حال راکوي.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندی رول ولوبوي. د جولای په 6 نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شوو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایی لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالینډ او نور څلور هیوادونه د MH-18 تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول 298 مسافر وژل شوی. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوي برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز د راپریوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنگي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر 6 نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په 2 هفتو کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوې وي. روس الوتکې د پیښې ذمهوار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیښې د پلټونو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. د روس لخوا په وړاندې شوو تجویزونو کې د پیښې اصلي وجوهات معلومول د ذمهوارو خلاف کاروایی لپاره ډېر مهم ګرځول شوی دي. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکی هوایي چلن اداره په پلټونو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالینډ لخوا د پیښې پلټنې د ځنډ ښکار شوي دي او په طریقې کار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه یې منفي سرات پریوتې شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو تر شا د مسودې د لیدلو وروسته ویل چې په دې اړه ښې خبرې وشوې او زیاته کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتی کونسل په دې ټوله معامله کې ګټور رول لوبول جاری ساتلی شي که څنګه.
ملیحا امیرزاده، واوسم ستاسو پام د مشال ریډیو اونیز پروګرام تاند هیلی پور لور راړو. د دې خپرونې کوربنه فرخنده اسد.
پتان د هلی خبرونه کې بوزو فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې بواوري د افغانستان د خزو یو ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر شوم خوړم
ته دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو خزو لخوا ویل شوي ټپي لنډۍ او شعرونه راټولوي.
دوی څخه د دې شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د فیسبوک په مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا د زمونږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایانو ته لیږونې د چاپ لپاره.
د
افغانستان د خوځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د خوځو لخوا شبي شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي خزي په دغه شاعري کې د خپل ژوند کیسې لیکي، دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاته په شیرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګرې دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یو غړی نعیما غنی چې خپل هم شاعري کوي وایي د تیرو شپږو کالو راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
دوی تنه د مرمن بهیر پاستازیتوب په جولای په میاشت کې لندن ته ځي او هلته فکر کوم چې یو ژورنالیسته ده چې هغه د فکر کوم د دنمارک ده، هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نور به د مرمن بهیر فعالیتونو باندې هم غږېږي او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي، هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو فاصله به دوی
د دغه ټولنې یو بل غړی د غزنی سره تعلق لرونکي پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي، د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي،
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو خزینه پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره بودیجې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات همداسې نه وو، نو په هغه وخت کې نوی نوی حکومت تغییر کړی و، نو د نارینه وو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعرانې هم سي، خو بیا هم تاسو پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، بیا هم دوی لپاره دوی نیمتیس ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه وو سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. نو د همدغې نارینه وو د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې، لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناستې چې چېرته د نارینهوو لپاره داسې بندارونه کېږي، ادبي بندارونه، نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بندارونه ونه لري. نو دغه یو څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن کو یا د نارینهوو د ورونو شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي، دوی لاسنیوی وشي، دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی، خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
میرمن بهیر په لومړنیو کې دوی کار وکړ، زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کې وي، د ښارونو کې د ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو په ولایتونو کې وي، د دوی هغه ادبي حتی راټولې شي. په دې کار کې دوی لپاره ښه کار وشو، یعنی دوی لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې چې په کابل کې دفتر لري، مرکزي دفتر لري، دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو، شپږو غټو ولایتونو کې دوی څانګې لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغو ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د ښځینه کوم شاعره چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر موږ پورې نه شي رارسېدی، دوی هلته دا مسایل چیری او بحث پرې کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی ده، یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی، نو هغوی موږ سره ټلیفون شمېرې موږ سره دي او کله چې موږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته موږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له موږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي. د ټلیفون په سر خیر راته وایي او یا که کله غواړي چې شعر چېرته نشر کړي نو بیا نو هغه سندې اړیکو مسول زه یا ماته یې سمېږي او یا هم ماته په ټلیفون باندې کار کېږي، د هغه زه خپل اخلم به ته ته کوم او کمپیوټر ته سپارم او یا هم سایټونه مجلو ته لیږم. نو یو زمونږ ساتي د کلیوالو خویندو لپاره د چرګ دي شایان دي په دوی څخه د دې شیرینه د ټلیفون په کار خیال دی فلوس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا د زمونږ ته کمپیوټر ته او بیا وروسته مجلو او نورو زیانو ته لیږم د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې زمونږ کړی دی له دوی سره مونږ کوو او که چېرته د دې شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چا جوزه دی نو مونږ چاپ کړي هم دي د دې شعرونه. مثلا په نیمروز کښې د شاخل کوزادا شعري ټولګې دي، همداسې په ننګرهار کښې، په نورو خوست کښې هم شعري ټولګې دي او نور یعنې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او میرمن بهیر په دې برخه کښې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کښې 22 د ښځیناو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کښې هم په تحقیق کښې او هم په نورو برخو کښې چاپ کړي دي. یعنې دا زمونږ لپاره همدا یو کار دی چې مونږ د ښځو لپاره د لیکوالو شاعرانو لپاره یې کوو، هم په مرکزونو کښې، په ښارونو کښې او هم په کلیو کښې.
د ښځو لخوا ویل شوې دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي، د ودونو، د دوی سره د خاوندانو، د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
زموږ سره خو اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوست سره لاسرسی لري، نو کله چې د هغوی شعرونه موږ سره ځي فکر د هغوی شعرونو کښې هېڅ محدودیت نه وینم. لکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کښې هغه څه یې چې غوښتل هغه کښې یعنې زغرده ویل، اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي. یعنې هغه څه چې په ټولنه کښې هېڅ کوي، هغه ستونزې چې ور سره لاسو ګرېوان دي، هغه خواهشات چې دوی لري، هغوی په خپلو شعرونو کښې هغه یعنې کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه، نو هغه په مکمل ډول راوړي. یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کښې محدودیت په شعر کښې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته. البت هغه څوک چې شعر وایي، ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کښې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ور سره دا خبره شریکه کړي که نه. هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نه شته به چې تاسو ولې شعر وایي. لومړی وختونو کښې وه، لومړی وختونو کښې نجونو دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثر نجونو چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کښې چې دي هغوی پابندي نه لري. او ولایتو کښې اکثره نجونې شته چې هغوی ټلیفون کوي، هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي. مګر د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نه شته په الفاظو باندې. خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او غله موږ سره شریکوي، خو په ټولو کښې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د مېرمن بهیر وبپاڼې، مجلې او فیسبوک ذمواري ترسره کوي، د وردګ سره تعلق لري، وایي اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا ټپې لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی، او ټپې عموما داسې به دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي، هغه به یې لیکلي وي، بیا به یې ثبت کړي وي. هغوی ټپه داسې لیکل کېږي چې او مېرمن په زړه کښې یوه خبره راتاو شوې ده. اکثره مېرمنې کښې تاسو پښتنې مېرمنې وګورې له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي، او هماغې ځای نه دوی که نه نوې ټپې هماغه کېږي، دوی ژبې ته راځي او هماغه وایي. او دا یو خاص استعداد دی فکر کوم پښتنو مېرمنو کښې چې یعنې په زرګونو ټپې دي او تر اوسه پورې د یوې شاعر هم نه دي معلومه او ځکه دا هم نه شي کولی ځکه چې هره مېرمن کولی شي چې ټپه ووایي.
نعیمه غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړي یې له شاعرۍ خبر شي، نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي. دا چې د مېرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نعیمه غنی وایي.
موږ عموما هره پنجشنبې باندې غونډه لرو هغه مهم ځای ته، خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي. بیا ولایت کښې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره ټلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو، یعنې کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ. څو سایټونو کښې چې موږ کوم خپل راپور نشته وو د راپور په پای کښې لیکو چې دا راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي. موږ عموما په غونډه کښې درې برخې لرو، لومړی دا چې موږ په خپلو کارونو باندې غږېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کښې څه باید وکړو، د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی په هغې باندې خبرې. او دوهمه برخه کښې موږ په شعر یا په یو لیکنه باندې د مېرمنو کار کتنه لرو هغه چې دلته حاضر وي او یا هم ټلیفوني محتوا لیوي دا غي په دې اثر باندې کار کتنه کیږي خپل نظرونه ورسره شریکه وته چې یعنی د نظر خواندان یا یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په دې شعر یا لیکنه کې شته هغه ورسره شریکه وو او دریمه برخه بیا مشاعره و سیږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلی موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کیږي او بیا همدغه دوی برخې مو د غونډې اصلي یعنی اجنډا وي
نایما غنیوای پښتنو میرمنو د خپل حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي د غاټولې ولي کې چاپ یې کړی او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړی
او دا تاسو چول چې څنګه په دوه ټکو کې کولای شي چې خپل یونې در په کار کړی دن د ستاسو چې تاسو وګورئ ارښتیم هغه دې چې ژوند یو ډیر لوی انځور دی او هغه څه کې مداسته یی چې د شتام فریکا د راځي وخره شي زه به څو بیلګې د سوای ملک چوي زما ریباره پیمان خوره ایمان د خور کړ دې یوی لنګې لپاره په پښتنو چې مخکې اکثر د دې لپاره چې دوه نفر ته مې چې کنا دی باندې کوي هغه دلې یو حالت ته غوړی کړه هرته ول هم وسیږي بیا نو هغه کس چې د ریباری کړ دغه ته یا یو توفر څو کې چې ته ته لنګې وایل کیږي په دې باندې ما څه تحقیق هم نکړای وو نو بیا دوی دلته درې انجلې وایي چې د یوې لنګې لپاره هغه ما ټول ژوند برباد کړ او په یو ته پکې د خپل غدزړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زماري بار د تخیش په یورو په تور دی لږه پرې ودی وسوما مطلب دا چې هغه د ټول حالت معلوم دی هغه ریپاس سره بریا هم کاس چې په کومه کې باندې کړی څوک کوي او د انجلې حالت ته پوړي هغه د ټول حالت معلوم دی مګر بیا هم څه کوي ریباری کوي او دا کیسه یاندې د کراځي او یا هم وایي چې مسافر څه شوي یوه ځه شوم خويند دی او خورم په دې نو مينتونه کله چې یو خاون مسافر کیږي نو مېرمن چې کور کې دا هغه څه مسند پیدا کیږي او هغه مېرمن چې کور کې دی خو اخی دی اندرې دی دغه څه وایي چې خو ساده بلور په خاطر مسافر شوی دی او هغه ژوند چې په دې باندې سخت دی هغه په یو څه پکې بیانوي او یا هم بیا وایي چې پر دې سي واخت تغرونه مخې راوړ چې بیا نه راځم وطن د وطن په شوتو راټیره سخت مجبور شي خځه باندې تیریږي را یعنی دا وخت لري یا دا اختیار نه لري چې صبر راشي کور نه شي را په یو کس کې راټول راځم چې څه خبره در خپل وطن ته وایي او خپل به وسی ساروي یا بیا یعنی بیا نشم از سره تلای او لا وطن سره خپل کومانی کې څه څه وایي ان کې ورته وایي را مې اوریدل چې وایي زما په غم کې نه دی د خپل ناس په دکېره کې ده دی بابک نه دی لیو دی
دا وته دی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو باورې ده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان
ذہنوں کی رے چند ले चिरा नुपटो